تو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه هیټړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندوري د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی د دوه هیټړون د 2020 کال په فبراير میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف د غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سره میاشت ټولنه وایي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پړسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوی وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي دي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واک توګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لوبړۍ 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دویم لوب لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتوي. مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 92 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زمونږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل درېیم 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني چارانوالان وی یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوې ده. د امریکایي وګړی چې مارټن ډیبلل شوې په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانې غړی وو. جرمني چارانوالان وی شکیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوشه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړی. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندیشمن دي. دوی وای
ما کیس جدی دی دا سرکاری کې مو فلار کې پات کېږي. ما خواهش درته ده چې نو په دیسیا کې رسیدګي باید شو شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې دلري
دا باغلارم د انارو خریدار شي نهسته. دا څو کال کېږي بل دا غسی ورسته سی خپل تصرف ورکړي.
د تورته شکایت ده کندهار انټیک پلورون کې لري
ارونه د پخواسه خو بيخه فصل په ساده کې الوي نه دی پاته لاس په ساده بازار دی وس پیسې نهسته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې بندي کړې دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ ته وی پانی پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د بیوزلي او لوږې زیاتیدو د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپل وړین جوني واده کړي. د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندیشنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمل به په شمی کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتیدونکو اندیشنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وای بیوزلی او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د زینونجونو د ودولو سبب شوی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل اکسپانا د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بیوزلی لقبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی ده. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
یک دختر 5 ساله به ازدواج
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 سمنه غنمي پور کړل او می کړل مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم مج د لال دربار پرته بل چارنه لرو.
دا څرګند نه دی چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونا یو ویلي و چې د بیوزلي له کبله اړسي وي چې خپل لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکیچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونه ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمیر حق افغانان اندیشمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام له نسکورې د ورسته درې مو هیوادونو ته تللی د ترامپ په مشه د امریکا لنوي جوړیدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چاري چټک کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
لو غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندیښمن کړي دي. د دوی اندیښنې چې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې مو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوې چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پا پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی. هیله خیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریز وروستي ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ لښمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو د کمپاین پر مهال تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحده ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ پاړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شوارونو او کمپاین یو برخه وو، خای ډیره جدي نیوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک د فرانسې لنوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیواله محکمې لاري د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د شزو اونجونو وضعیت شنه شي، طالبان به د عدالت نړیواله محکمې ته راکاشي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو وینجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د جواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د خزو وینجونو حالت ښه نشي، طالبان به جواب لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیواله محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګه مرستياله ده، په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځای رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنه او لونګ په نوم دوه سیمه ایزې رادیوګانې بندې کړې دي. د بی پولې خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ایزې رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې او دایې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ایزې رادیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ایزې رادیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ایزې رادیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادی رادیو ته د خبره وکړه. په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ایزو رادیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمیر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولی دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ایزې رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او د غویداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي و، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وی. بایدن دا خبره د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندیدې کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د وڅلويشتم ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشنبه په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبه په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړه او هغه ته می د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړې لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا وڅلويشتم ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسي کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدې کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چرشمې پورز په ټاکونه کې خپل ماتي ومنله، خو ویل چې خپل مبارزه ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپل وینا کې ویلي چې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ویلې او ژمنه وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالد ترامپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورستر بلی خرابې شي. انټیک پلورونکو د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع کړي، خلک راځي او آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیریدو سره کندهار کې د زینتیا او شکل توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی. د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خونو د بلې جې رقم غمې ست، لا جوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی ست. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. سپینو زور کې بیا هر شی ست نه دي، هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځنګړې ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
ارونه د پخواسه خو بيخي په 100% کې الوی نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلګي رانه چې شوکیانه شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په غوډه راتله نه، د امریکا او جرمني او فرانسې او دغه خاص راتله خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټول یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی، دی په ټول بس په مافیزات سره بیا راځي خپل سوداوي بکې شي بوري.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکو وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډیر ژر په ټاپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اورزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازارې شکایت لري. د اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري و مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندیشمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرونکو او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندیشنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوسې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی په کښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي، یا خلکو ته سره ورکو، ازموږ خواري نه جوړي، نو څه کوو؟ دا تقریبا دوه جریبه بوي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري وو. نو هغه بارهاریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو باره څه کوو؟ په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار ورې توغو دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکو او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پرزمکو یې دانارو باغونه جوړ کړي وو او سرسخه خوا باد دي ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري
انارو شاشکال سم حاصلات ورکړه خلاری بندې دي لاري دغه نه لري بازار نه لري من په شلو په ډیر شغوانی دي اگر د دلیته شیلانه دروځي
سوداګر او یا هم د ترینکوټ شار دکاندارانو وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دي او د غراز ولسوالۍ ته غزيدل لاري دي د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وویل
خدا سیدی پانار کی پاکستان وس ګور دلته انار دی دلته په مارکیټ کې چانار پاور دی راوړی سي په ډیر شغوانی په 25 شغوانی په 15 ډیر شغوانی په 8 ډیر شغوانی زدر چلیوش تو غوانو پر منا ش انار په چلیوش تغوانی خرچیږي
نیم نسبلاد دی د ترینکوټ وس انار خو نش ډیر شته دی وس مژ باغونی اجاره کړی دی په باغو کې ډیر توانیانو چې مش کوم حساب تر کړو د پروش کات په حساب نه چانار به شک مات ولري چې موږ کوم باغونه اجاره کړ چې بنار مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی او شانار وسمن په شپته افغاني په 500 افغاني دی نو د انار سچ من په شل افغاني مست په لس افغاني مل دی چې میدانار موږ خرڅ کی نو پاکستان ته نه ځ نوري وادوته نه ځ په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزان دی نو موږ کوم باغونه اجاره کړ موږ دلار په خاطر باندې اجاره کړل نو لاري لګي نو سنخ په پیدا کې موږ د یال به ګواله د دې سیاغه لري را باندې باندې کړی نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اورزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي چې په دې برخه کې څنګه د کار هم کړی دی د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي
په روزګان ولایت کې پر شپږ سو نشکته هکتار مځکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید لدی باغو څخه شپږ زره څلور سو شټنه کلنی عاید لاس راځي او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کوو
لادی ټول سره سره د اورزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلګو هڅوي د خپل وطن انار وپیری دی وای د پاکستانی او ایرانی میوه پر ځای د اورزګان انار وپیری تر څو د اورزګان باغدارانو ملاتړ وسی که څه هم د کرنی ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅه کوي خو د خراب لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشټوالي لا هم د بزګرانو لپاره یو جدي اندیشنه ده
یواسې اورزګان نه دی چې باغداران شکایت لري د تورته شکایتونه په نورو ولایتونو کې هم باغداران لري د کندهار باغلرونکو وایي سشکل په دغه ولایت کې د آبجوش او یا وڅکو حاصلات زیانمن شوي او به ټیټی دي د دوی په وینا د به وخت بارانونو او وروسته د تیزی ګرمۍ له امله حاصلات کم شوي او پاتې حاصل هم سم بازار نه لري چې لدې کبل دوی ته سم ګټه پلاس نه ورسي د دې موضوع تفصیل واوري
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه لانګورو د ابجوش په نوم ممیز تولیدیږي دا ایتاپونوم د نسب انګور باغلرون کې لمړی په ګرمو وبو او تیزابو مینځي او ورسته په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاد هوا کې وچبي
میته دا سم نه مروا ده خیر سره فائدې لسر ولکه مزه تر ولاړې ده
احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وای سشکالي انګور او د ابجوشو حاصلات لاقیمی بدلونونو ځانمن سبي
نو دا انګور شکو د باغ سره بیا راوړاته چې پکو د نه کوي اځ دا یې مخړې بیا مټر تاسو ولته پریولو دلته راوړو چې پریمول دلته مراوړه بیا دا ور دي نو دا غدي په سي دا شنه کوي دا شنه کوي د ټوکري د سر خطا کوي ته شه دل وبوت اچ زاوته امره نو دی دا خسي پری سي امره نو جوش چې جوش سوځنه بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره
د حزب الله واختر محمد په نومونو د بنور باغلرون کې هم لورتستون د سره مختیاوي نه وازي د ابجوشو سجنې حاصلات د بي وخت بارانونو او ورسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي دی وای د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار مند نه وسی
اول واره جلی پر وسولې جلی چ پر وسولې بیا په دوی کې د ګرز خوف او ګرمي و نو ډیره انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورستاس ولا ګرانګور انګور چې ورستاس ولا وس په خوا چې به دغه کوله شپش خور ورکول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خور ور ودرېدل نو دوه ناسی لکم کړی دی.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوش به هر ته صادری سیبي، خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي. ابجوش چې د انځرو په څیر د کندهار مشهوره وچه میوه ده، د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو